द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګلورز کال 2014 د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ د ماسختن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم وخت شي د وس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغان صدر اشرف غنی ویلی په افغانستان کې د داعش او د غوی پلویانو لای مات ورکړي نو موړي دا خبره په کابل کې د پارلیمان د پرانستې په محل کړی دا او د عراق په هلا خار کې په یو ځانمرګي بمی چاودنه کې وسل ویخ کسان وجل شوی او ګڼ شمیر نور جوړبل دي د چاودنې ذمہواری د داعش وسلوالو قبوله کړی دا اخوا د کرکټ د ایشیا کپ په فائنل یا اخیری مقابله کې هندستان بنگلاديش ته په 8 وکټو ماتې ورکړي اگر منور دن کو په دین نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه هم لرو خو اول ورزو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی په افغانستان کې د داعش پلویان ختم کړی دي افغان صدر دا داوا د اتوار په ورځ کابل کې د پارلیمان د پرانستې په محل کړی نوموړي ویلي داعش د افغانستان د یو شمیر کشالو ځنې یوه کشاله ده چې په هیواد کې خپله تندروه ایجنډا او خپلې ګټې مخ په وړاندې بوزي نوموړي ویلي افغانستان داسې یوازنی هیواد دی چې د داعش وسلوال ترې په تیښته دي افغانستان ننګرهار ولایت په اکثرو برخو کې د تیر یو کال راهیسې د داعش قبضه وه ولې افغان عسکرو چې د امریکایي ډرون جازونو مرسته ورته هم ترلاسه وه یویش ورځې عملیات وکړل او وایي چې تر 200 پورې د داعش وسلوالې وجلی دي اخوا د عراق په هلا خار کې یو ځان وژونکي بمی حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وجل شوي او ګڼ شمېر نور جوړبل دي د اتوار په ورځ شوي د دغې چاودنې ذمواري د اسلامي امارت په نوم وسلوالې ډلې داعش په خپله غاړه اخیستې ده امنیتي چارواکي وایي چاودنه د پایتخت بغداد نه 145 کیلومتره په سویل اړخ پروت هلا خار کې هغه مهال وشوه چې په شلګونو ګاډي د یو چک پوسټ نه خارې ته ورننوتل په عراق کې د ولسي وجنې د شمیرو اداره وای د کال 2003 راهسې په روانه جګړه کې 2000 کسان وژل شوي دي د امریکې د پخوانی صدر رونالد ریګن ښځه نانسي ریګن د 94 کالو په عمر کې مړه شوې ده نانسي ریګن د امریکې یو معتبره او تکړه خاتونی اول ګڼلې کیږي د هغې خاوند رونالد ریګن د کال 1971 نه تر 1990 پورې د امریکې صدارت کړی وو نوموړی کال 2004 کې مړ شوی وو د دوی واده کال 1952 کې په هالیوډ کې هغه وخت شوی وو کله چې دواړو په فلمونو کې فنکاري کوله په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکرات پارټو د صدارتي امیدوارانو د نامزدګۍ انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ترامپ تر ټولو وړاندې دی په دغه انتخاباتو کې په دویم نمبر ټیډ کروز د ریپبلیکن پارټۍ لخوا ښکاره امیدوار دی چا چې تېره ورځ په مین او کانساس ریاستونو کې ټرمپ له ماتې ورکړې ټرمپ په لویزیانا او کنټکی ریاستونو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوارۍ دغه انتخابات ګټلي دي بلخوا د ډیموکرات پارټۍ لخوا تر ټولو زیات اوټونه هیلری کلینټن اخیستي ولې د هغې حریف برنی سانډرز وای ماتې نه مني او مقابله به روانه وي اخوا د ملایشیا د بېدرکه شوي جهاز د مسافرو خپلو خپلوانو ویلي دي دوی به د خپلو ورک شوو خلکو د لټون هلې ځلې نه پرېږدي او چارواکي به دې ته مجبوروي چې د دغه جهاز لټون جاري وساتي د دغه جهاز د مسافرو خپلو خپلوانو د نهې په ورځ په کوالالمپور کې د دغه غمجنې پیښې دویمه کلیزه ولمانځله او د حکومت نه یې خواست وکړو د دغه جهاز لټون دې بیا شروع کړي دغه جهاز په کال 2014 کې د مارچ په 8 نیټه د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان وو چې د ریډار نه ورک شو په دغه جهاز کې 201 سورلۍ ناستې وې تر اوسه استرالیا ملایشیا او چین د دغه جهاز په لټون کې 130 میلیونه ډالر لګولي خو لا تر دې دمه کومه پته نه ده لګېدلې
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدر من اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، افغان صدر ډاکټر اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان نه د داعش وسلوال په تیښته دی او په دغه هیبات کې د داعش پلویان هم ختم کړی دی. قدر من اوریدونکو نوموړي دا خبرې اترې د اتوار پر ورځ په کابل کې د پارلیمان د پرانستې په محل باندې کړی دی. د دې خبرو اترو تفصیل د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی 13 ورځ دا وکړي چې پوز یې د داعش پلویان د افغانستان نه وستلې دي. د افغان پارلیمان د پرانستې په وخت صدر اشرف غنی ویلي دي چې دې وخت افغانستان کې د فساد یو علت داعش دی او دوی دغه جګړه د تندرو او فکر او مفاد لپاره کاروي. صدر اشرف غنی مخ په وړاندې زیاته کړه چې افغانستان یوازینی ملک دی چرته چې په پخه سره دا ویلی شي چې داعش وسلوال یې په تیښته کړي دي. دی وایي چې د ننګرهار نه یې بیخي دغه د داعش وسلوال ایستلې دي او افغانستان به د دوی ادیره وي. یاد دې وي چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو باندې د تیر یو کال راهیسې د داعش وسلوال قابض وو او د ملک په نورو برخو کې یې د خپل واک پر ځای کولو کوششونه هم کول. په نیزیو کې د پاکستان پولی ته څیلمه دغه ولایت په شینوارو او چینو لسوالیو کې د امریکا هوایی پوز په مرسته افغان عسکرو درنه عملیات د داعش وسلوالو پر ضد کړي دي. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 22 ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د 200 نه زیات د داعش وسلوال وجل شوي دي. دا په داسې حال چې افغان صدر طالب وسلوالو ته یو وار بیا د روغې جوړې په عمل کې د برخه اخستو بلنه ورکړې ده. صدر اشرف غنی پارلیمان ته د خپلې وینا په مهال ویلي چې د ملک د تمامو شخړو حل د خبرو اترو په لار ممکن دی. د افغانستان چیف ایگزیکټیو یا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې افغان طالبان د روغې جوړې عمل ته راشي
و در کنار ملت در صلح با هم بخواهند زندگی کنند و ندای حکومت وحدت ملی را و ندای صادقانه حکومت وحدت ملی را مبنی
دی وای دوی د جنایتونو څخه لاس واخلي او د خلکو سره دی یو ځای په صلح کې ژوند وکړي. د ملی وحدت حکومت صادقانه غږ دی واوري او د صلح سره دی یو ځای شي. د افغان طالبانو له اړخه دوه ورځې وړاندې د روغې جوړې په حق لجری شوي بیانیه کې میډیا ته ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د سولې په جریان کې نشي شامل کېدی او تر اوسه نه دوی نه په دغه حق لبانې کوم تپوس پوښتنه شوې ده. دوی وایي چې دوی هیڅکله هم د روغې جوړې په عمل کې شامل کړی شوي نه دي او نه په دغه کې شاملېدل غواړي تر څو چې خارجیان د افغانستان نه وتلي نه وي. د پاکستان یو وتلی خبریال طاهر خان وایي تر څو به د افغانستان دننه د جګړې د لړۍ روانه وي او یو ورځ به خبرو اترو ته کېناستل وي، ولې نه اوس دې د نور لوی زیان کېدو نه وړاندې دا خبره اترې وکړی شي.
طالبان که نم غواړي بلکې په طالبانو باندې به دباو او فشار هم زیاتېږي. داسې نه ده چې طالبان د هر څه نه انکار کوي او هم داسې معاملات په دغه چې سرورو هېوادونو دا هم فیصله کړې ده. هغه خلک څوک چې خبرو نه راځي د هغې خلاف به ګامونه اخیستل کېږي. طالبانو باندې مخکې هم فشار دی، داعش پیدا شوی دی او بل نکیږي نو بیا کېږي چې ټول مشکلاتو سره مخامخ شي. لیکن د طالبانو چې کوم شرایط دي هغه
په کابل کې په نږدېو کې شوې د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان څلور پریزه غونډې په پای کې جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې ډېر ژر به د مارچ په میاشت کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې شروع شي. خو د سیړونکو په نظر دا معلوم نه ده چې د افغان طالبانو تقسیم شوې ډلې به ټول څنګه په ګډه دې خبرو اترو ته آماده کړی شي، ځکه چې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو ملا اختر منصور ډلې لخوا په صلح کې د کېناستو څخه انکار شوی، کومې چې د مارچ په میاشت کې د سولې خبرې شروع کېدل هم شکمنه کړي دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی که افغان صدر اشرف غنی وای چې افغانستان نه د داعش وسلوال په تیخت دی، نو په عراق کې د داعش وسلوالو د یوې ځان وجون کې بمی حمله پړه په غاړه اخیستی را چې نږدې اوه سلویخت کسان پکې وجل شوي او د سلویختو نه زیات پکې نور جوبل دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو لپاره تیار کړی.
د عراق په هلا خار کې د ځانمرګي چاودنې ذمواري آی ایس یا ریاست اسلامي ترهګرې ډلې قبوله کړې. د بغداد ناسویل اړخ ته 15 کیلومتره په فاصله باندې جوړ په یو چک پوسټ باندې ترهګرو د تیلو په یو ټرک کې چاودیدونکي مواد سره حمله وکړه او نږدې وسل ویختنانې وجل. دغه چک پوسټ په هغه وخت ډیر زیات مصروف و او درجنونو په حساب ګاډو انتظار کو چې په چک پوسټ باندې تیر شي. سلویختو زیات خلک په دغه ځانمرګي برید کې جوبل شوي هم دي. په عراق کې کال 2014 راسي حکومت د ریاست اسلامي ترهګرو سره په جګړه کې بوخت دی. د عراق یو شمیر برخې ترهګرو په خپل قبضه کې ساتلي او اکثره د حکومت په مرکزونو او عسکرو پر ضد بریدونه ترسره کوي. په عراق کې د ریاست اسلامي ترهګرو د ټولو غټه محفوظه اډه یا مرکز د موصل خار دی، چرته چې ریاست اسلامي خپل واک او اختیار قوي کړی. یو وخت راسي د عراق حکومت هڅه کوي چې موصل خار د ترهګرو قبضه آزاد کړي، خو پوهان وایي چې د عراق پوز اوس هم په تیارو کې اخته دی او دا به یو اوږد وخت واخلي چې ریاست اسلامي ډلې ته په موصل کې ماتې ورکړی شي. د امریکای او عراقي چارواکو د خولې چې داسې امکان نه ښکاري چې دغه کار به په روان کال کې هم پوره شي، باوجود د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د داوو او ارادو که یو خوا د امریکای او اتحادی هیوادونو لخوا مسلسل عراقي ځواکونو ته تربیه ورکول کیږي، نو بلخوا آی ایس یا ریاست اسلامي ترهګرې ډلې هم خپل خونړی کمپین دوام ساتلی د کومې مقصد د عراق تربیه کیدونکي پوز حوصله راښکته کړي. دا خبره د امریکای حکومت هم منلې چې موصل خار د ترهګرو د ولکې آزادول به ډیر ګران کار وي، د کومې اشاره د امریکای پوز لخوا هم شوي چې تر دې وخته پورې د عراق پوځیان په هغې صفبندۍ کې مستقیم شوي نه دي کوم چې د دا قسمه دښمن لپاره ډیره ضروري ده. د عراق اتحادي ځواکونو د شمیرو تر مخه په موصل خار کې نږدې 100,000 زیات د ریاست اسلامي جګړه مار موجودیت لري. کله چې ریاست اسلامي ترهګرې ډلې د موصل خار قبضه کړو، نو د عراق پوځیانو د تیښتې لار واغسته او خپل بیرکونه او اډې د وسلې سره په شا پرېښودې. معلوماتو تر مخه ځنې عراقي پوځیان خو بیخي د حاضرۍ نه هم رک شوي دي. د هغو پوځیانو تنخواګانې به هم د پوځ ځنې کمانډرانو خپلو جیبونو ته اچولې. د امریکای پوځ په مرستې د کال 2014 دسمبر میاشت وروستو 13,500 پوځیان تربیه شوي، خو څېړونکي دا پوښتنې هم لري چې آیا دا قسمه تربیه به پوره وي چې د ریاست اسلامي غوندې بې رحمه ترهګرو مقابله وکړي. یوې اندازې تر مخه 2-12 پورې بریګیډ ځواکونه به پکارېږي چې په موصل حمله وکړي، یعنی نږدې 4,500 پورې پوځیان به پکارېږي چې موصل خار په ضد پوځي عملیات شروع کړي. تر دې وخته پورې یوازې 2-3,000 پورې پوځیان مخمور بیس ته لیږل شوي کوم چې د موصل خار نه سویل شرک اړخ ته په 80 کیلومتره کې جوړ پوځي اډه ده. تکریت، بیجی، حبنیا او پرمادی کې هم ترهګرۍ مخنیوي لپاره خصوصي پوځ پروت دی، ولې چې ځایي پولیس دومره توان نه لري چې دغه سیمې د ترهګرو بریدونو محفوظه وساتي. تیرې اونۍ کې هم د بغداد صدر خار کې په یو مارکیټ حمله په وخت اویا پورې عام خلک وژل شوي. د هغې وروستو د یوې جنازې مراسمو په وخت په یو بل برید کې 13 تنه وژل شوي. د بریدونو یو مقصد دا هم ښکارېږي چې ریاست اسلامي ترهګره ډله مخمور پوځي اډې لپاره د پوځیانو جمع کېدل یا تګ ادرول غواړي. دا تبصرې څېړونکو د ای پی خبري ادارې سره کړي. تیرې میاشتې هم د بریدونو مخنیوي په لړ کې عراقي چارواکو اعلان کړی چې د بغداد خار نه به یو اوږد دیوال چاپېره کوي، د کومې اوږدوالی به نږدې 280 کیلومتره وي. د ریاست اسلامي په ضد دا وخت په عراق کې تکړه وسلواله ډله شیعه ملیشه ده، خو په هغوی باندې هم داسې تورونه رامخته شوي چې د بشري حقونو سرغړونې کوي. د عراق هغه سرکاري اداره چې د عام اولس د مړو شمیره درج کوي وایي چې 2000 پورې عام ملکی وګړي د سخت کال شروع کېدو وروسته وجل شوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمنو ریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه روانه ده. تاسو به په امریکا کې د سیاست په اړه باندې هم چې کوم د دواړو پارټو خپل ترمنځ د نامزدګۍ چې کوم انتخابات روان دي دا غي تفصیل به هم درکو چې کوم امیدواران دی هغه وړاندې رپورټونه برته وړاندې کوو. خو لومبه ورسو د لوبو خبرونو ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل چې په ایشیا کپ کې هندستان بنگلاديش ته په وکټونو پاتو وکټونو ماته ورکړی ده. دغه تفصیل به واورو د اشفاق مومن نه. بخیر اشفاق.
ډیر مننه بختور شاه. د کرکټ دغه کپ چې کوم ته ایشیا د شلو ورونو نړیوال کپ ول کېږي په دغه کې د هند ټیم په اتو وکټو باندې کامیابی ترلاسه کړه او دغه سیدغه کپ یې په خپل نوم کړ. د بنگلاديش په شهر بنگلا میرپور میدان باندې د هند ټیم د ټاس کټلو نه پس خپل د فیلډینګ فیصله وکړه او بنگلاديش ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنگلاديش او د بنگلاديش په دغه میدان باندې د میچ یا د لوبې شروع کې دوړاندې سشي بعد باران په وجه باندې ورونه 15 تر کم کړی شول او دغه 15 ورونو په مقرره هدف کې د بنگلاديش ټیم د 15 وکټو په تاوان باندې 140 رنزونه جوړ کړل. شروع د بنگلاديش خوا سمیه سرکار په ویشت رنز باندې د بوم راخکار شو. د دغې نه وروسته تمیم اقبال هم صرف 3 رنز په مجموعي رنز کې اضافه وکړه او په 13 رنز باندې په انفرادي سکور 14 په 19 بالونو باندې د هم پویلین تستون شو. د دې وړاندې سمیه سرکار په 9 بالونو باندې 14 رنز کړی وو. دغسې دغه لوبه روانه شوه او شکیب الحسن چې کوم د بنگلاديش یو تکړه آل راونډر دی د تاڅه هدا دغه لوبه 14 رنزونو پورې ورسوله او په 14 رنزونو باندې په لسم اوور کې په لومړی بال باندې شکیب الحسن د وومرا د ایشوین په بال باندې وومرا کیچ آوټ کړ او دغسې د ده په دغه اننګس کې چې کوم 22 رنزونو بخنه غواړم 21 رنزونو په 14 بالونو کې 3 چوکې شاملې وي. د دغه وروستو د بنگلاديش لوبغاړی صابر رحمان چې کوم په کریز باندې نټ آوټ پاتې شو د سره مشفیق الرحیم هم ډیر لگا ملګرتیا وکړه او په مجموعي رنز 15 باندې مشفیق الرحیم په 4 رنزونو باندې آوټ شو. د ویرات کوهلی د هند لخوا رن آوټ کړ. دغسې مشرب مرتضی بغیر د سرنز کولو د جدیجا په بال باندې هم یو وار بیا ویرات کوهلی کیچ آوټ کړ او دغسې د بنگلاديش ټیم 15 وکټ هم په 15 رنزونو باندې پریوته. د دغې وروستو محمد الله د بنگلاديش له اړخه خوندور لوبه وکړه او د په 14 بالونو باندې 3 رنزونه وکړل او په اخیری ورونو کې د بنگلاديش مقابله یو ترڅه ښه سکور پورې ورسوله. د ده په دغه 3 رنزونو کې 2 چکی او 2 چوکې شامل وي او صابر رحمان په 2 رنزونو باندې په کریز نټ آوټ پاتې شو. د یو کم 13 بالونه لوبه ولې وو. د هند له اړخه ایشوین نهرا بومرا او جدیجا 4 واړو یو یو لوبغاړی آوټ کړ. د هند شروعات خنو او په 15 رنز باندې د دې لومړی وکټ په 2 اوور کې 3 بال باندې هغه وخت پریوته کله چې سمیه سرکار د العالمین په بال باندې کیچ آوټ کړ. دغه سي د دې وروستو د هند ټیم خپل اصلي لوبه خودا او ورسره داون او د داون سره ویرات کوهلی دغه لوبه تر یو کم اڅلو پورې ورسوله. داون بیا په 75 رنز باندې په 44 اخبالونو د 9 چوکو د وی چکی په مرسته باندې د تسکین احمد په بال باندې سمیه سرکار کیچ آؤٹ کا دغه سے دغه وخت د هند ټیم ډیر خه پوزیشن وو په د سوالسم د یالسم او سلورم بال وو چې داون پویلین تستون شو دغه وروسته ویرات کوهلی سره د هند کپتان مهندرا سنگ دونی لوبه خو کا او د پشپک بالونو باندې د دو چکو او د یو چوکې په مرسته باندې شل رنزونه وکړه او دغه سے د پنځل سوورونو په دغه مقابله کې په سوالسم اور کې پس پنځم بال باندې دغه مقابله د هند ټیم وګټله د هند اړخه ویرات کوهلی په کریز باندې پاته ویشتو بالونو د پنځو چوکو په مرسته یو څلوېخ رنز باندې ناٹ آؤٹ پاتې شو دغه سې د هند ټیم دغه ټورنمنټ وګاټه یاد دی وی چې د شلو بورونو نړیوال کپ مقابلې به د اتم مارچ نه شروع کیږي او همدا وو د سپورتس خبرونه
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
قدر من اوریدن خدا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے دا اشفاق مومن نمو د لوبو تفصیل واورید د ایشیا کپ چې هندستان په خپل نوم کو او په اتو وکټونو باندې بنگلاديش ته په دغه کې ماته ورکړی دا قدر من اوریدن کو په امریکا کې د ریپابلیکن او ډیموکراتس چې کوم ګوندونه دا غوي په خپل مینس کې د صدارتي امیدوارانو چې کوم مقابله روانه ده نو په هغه کې تر ټولو وړاندې په ریپبلیکن ګوند کې چې کوم دینو ډانلډ ټرمپ او ټیډ کروز دي او د ډیموکراتس لخوا چې کوم امیدوار ده نو هغه هیلری کلینټن د چراخ کار امیدوار ده قدر من اوریدونکو د امریکای د سیاسي او د صدارتي امیدوارانو چې کوم هلې زلي دي په دې باندې د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت ما وجلیل تیار کړی
امریکا کې د صدارتي ځغل نامزدګۍ لپاره د خپلو ګوندونو لخوا ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته د رای شمیرنې تازه مرحله کې خپلو حریفانو باندې برتري ترلاسه ده د خالی پروز د امریکای پنځه ریاستونو کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لخوا کاندیدانو انتخاب لپاره رای شمیرنه شوه د ریپبلیکن ګوند لخوا پرون په لویزیانا کینټکی مین او کنساس ریاستونو کې شوې رای شمیرنه کې لویزیانا او کینټکی کې ډونلډ ټرمپ ته برتری ترلاسه وه او په مین او کنساس کې سینیټر ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه سینیټر مارکو روبیو او د اوهایو گورنر جان کیسک په دې څلورو ریاستونو کې شاته پاتې شوی ټیډ کروز د خالی پورس شوې پرایمریز کې د ټرمپ نه زیات ډیلیګیټس یا استازي ګټلې دي خو ټرمپ ته اوس هم د استادانو په دې ځغل کې د 318 ډیلیګیټس برتری ترلاسه ده او ټیډ کروز 295 ډیلیګیټس لري د خالد روزي ګټو وروستو ډونلډ ټرمپ په سینیټر مارکو روبیو باندې کاګو کړو چې د صدارتي ځغل نه دی بهر وځي
آی ثینک مارکو روبیو هډ ا وری وری بیډ نایټ اند پرسنلی آی'd کال فار هیم ټو ډراپ اؤټ اف د ریس آی ثینک اټس ټایم ناو دټ هی ډراپ اؤټ اف د ریس آی ریلی ثینک سو
بیګاش په د مارکو روبیو لپاره ډیره بد شپه وا او زبا په ذاتی توګه په هغه غ کوم چې د صدارتي ځغل نه دی بهر وځي زه هغه وخت په انتظار یم کله چې زه او ټیډ کروز په مقابله کې یوازې پاتې شو
د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ټرمپ نږدې حریف په توګه مخې ته راغلی د په مین او کنساس ریاستونو کې پرایمریز ګټلې
I'm very encouraged because if we continue to unite we're going to win this nomination and we're going to win the
زمو حوصله ډیره اوچته شوې ده او کومنګ همداسي یو ځای پاتې شو نو موږ به دا نامزدګي وګټو او موږ به عمومي انتخابات هم ګټو او هیلری کلینټن ته به ماتې ورکړو
ټیډ کروز د مارکو روبیو نه اپیل کړو چې خپل کمپاین دی اوزنډوي چې د ټرمپ سره په مقابله راشي اخوا د خالی پروز د ډیموکرات ګوند لخوا سینیټر برنی سانډرز په کنساس او نبراسکا ریاستونو کې انتخابات ګټلي او هیلری کلینټن په لویزیانا ریاست کې ګټه ترلاسه کړې. خو هیلری کلینټن اوسه پورې د سانډرز په مقابله کې زیات ډیلیګیټس ګټلي. هیلری کلینټن سره 1122 ډیلیګیټس دي او سانډرز سره 1410 ډیلیګیټس دي. نن به په پویټوریکو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید خوښولو لپاره رای شمیرنه کیږي. د راتلونکي نهې پورس په سلور نور ریاستونه خپل کاندیدان خوښوي. د مارچ په 15 نیټه به فلوریدا ریاست کې پرایمری کیږي، کوم چې د مارکو روبیو پلارنی ریاست دی. په مین ریاست کې به نن د ډیموکرات ګوند کاندید لپاره رای شمیرنه کیږي او د میشیګن ریاست په فلنټ ښار کې به نن ډیموکرات کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سانډرز یو بحث کې برخه اخلي.
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری اوسوس د چین خپل همسنګ وانګ یی سره ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو خپل ملاقات کې د دوه اړخیزو تعلقاتو په لار کې پرتو مسلو باندې تفصیلي خبرې اترې وکړي، چې چاپیریال کې د بدلون راتلو، د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو د جاري خلاف ورزو د جواب کولو، د بشري حقوقو، د انساني سمګلینګ او د سویلي چین په سمندر کې د ورس په زیاتی تاوتریخواري مسلې پکې شامل وي. خاغلی جان کیری په دغه موقع وی، موږ دواړه طاقتور ملکونه یو، نن ورځ په دنیا کې د ټولو نه زیات لوی اقتصادي طاقتونه یو او خپلو کې د خو کارونو د فیصلو کولو وستوان مو شته دی. د شریکی فکرمنده ملک شمالی کوریا دی. تیره میاشت د شمالی کوریا لخوا ایټمی چودنه کول او دی پسی بیلستک میزایل خوشی کول د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د ګړو قراردادونو خلاف ورزی ده او د نړیوال امن او سلامتی د پاره خطره ده. امریکا او چین خپلو کې په دې صلاح شوي دي چې د شمالی کوریا د کړو د سلامتی کونسل لخوا مضبوط جواب پکار دی. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د دې مرزیاتې دوه سبب د سویلي چین د سمندر لانجه هم ده. د دې سفارتي اوارې ډیر ضروری دی. موږ غواړو چې د قبضې په انداز کې د فوزونو د راجمع کولو او د دې د خورو ورو اچولو عمل نه لاس واخلو. د جهادرانه او په علاقو د قبضې داوی دي، د خبرو اترو یا د منځګړتوب باندې د بین الاقوامي تور طریقو تر څنګه درستی ثابت کړی شي. دوی چې امریکا د جهادرانه او د ملکونو د پاسه د هوایي جازونو د تیرېدو په ازاده پوخ یقین لري. اخبار والاو ته د خپل خیال رای ښکارا کولو په موقع جانکاری امید ښکارا کو چې امریکا او چین په شام کې د پوخ امن راوستو د پاره خپلو کې ملګرتیا فراخولې شي. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2250 قرارداد تر مخی د انساني خواخوږی د سامان نه د ډکو 1400 ټرکونو اجتمند خلکو لا د انساني خواخوږی د سامان د خوراک او د دوايانو د دوی کورونو ته د رسولو جوګه شول. داسې ځایونو ته هم د انساني خواخوږی سامانونه رسولې شوې دي چې په دو کالو کې ورته څوک نه وتلی. چین او امریکا چاپیریال کې د بدون راتلو په مسله د قابو مندو د شریکی لارې چارې په لټون کې هم دي. خاغری جان کیری د خپلې وینا په اخر کې د چین او امریکې د اجتماعي تعلقاتو د ذکر کولو په موقع وی چې چین او امریکا هر وخت او په هر هغه ځای کې یو بل سره ملګرتیا جاری ساتي، چرته چې مفادات او اقدار یو ځای کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.